السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه امید زهیر مالمو په دې نیم ساعته خبري مجله کې قربایم نمړې لن خبرونه امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنی اړیکو کمیټه وایي په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډېرې میندې دې ته مجبورې کړې چې خپلو ماشومانو ته د آرامېدو لپاره د انټي هسټامین په نوم درمل ورکړي. دا درمل چې نشاور دي د مسمومیت لپاره کارول کیږي. د کمیټې پرون ناوخت خبر پاڼه کې زیاته کړې په افغانستان کې همدا اوس له 2 میلیونه زیات وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. 3 میلیونه ماشومان سختې خوارځواکۍ نیولي او د بودیجې د کمښت له امله له 10 میلیونه بې وزله افغانانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام ګډون د مرستندویا ادارو بیړنۍ مرستې هم بندې شوې دي. د متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې په خبر پاڼه کې د هغو 2 میلیونه کورنیو د بد وضعیت یادونه هم شوې چې سرپرستی ښځې کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستانه د افغان کډوالو راستنیدنې په دې هیواد کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر زیات کړی دی. د اندېښنه د پولیو د لمانځه وړلو د بیړنۍ کمیټې په 1.5 غونډه کې مطرح شوې. د روغتیا نړیوال سازمان پرون یوې اعلامیې کې لیکلي چې هم وروستیو نږدې 4 میاشتو کې په دې هیواد کې د پولیو کومه نوې پېښه رسمه نه ده ثبت شوې خو ګواښ لا هم پر ځای دی. د پولیو د لمانځه وړلو بیړنۍ کمیټې په افغانستان کې د پولیو پروګرام د بیړنۍ فعال خبر هم ورکړی او زیاتوي مهمو سیمو ولارو کې اضافي ټیمونه او څارونکي ځای پر ځای کړي چې راستنیدونکي ماشومان واکسین کړي. د سازمان د حمله کلی چې دراستنیدونکو په شمیر کې ورسته زیاتواله په افغانستان کې بشري ننګونې لاپسې زیات کړي. اوس مهال په افغانستان کې د پولیو شپږ پیخي سبب دي چې ټولې فنانګر هار کړي. د بشری حقوقو سازمان د خوځند برخې مسؤله هیدربار وایي د افغان جنونو لپاره مدرسې په هیڅ ډول د خونځو پر ځای د منلو نه دي. هیدربار دا خبره پرون وروسته تر دې وکړه چې د 5 شنبه په ورځ د طالبانو د پهنه وزارت وایي منصور احمد اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي و چې په مدرسو کې د جنونو لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر جنونی په مدرسو کې زده کړې کولای شي. هیدربار په خپل اکسپاند لیکلي هغه هیواد به څه راتلونکی ولري چې ماشومان یوازې افراطي شیان الولي. روسي د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې د یو بحث پر مهال د جمعې په ورځ یو روسي ډیپلوماټ ټینګار کړی چې طالبان دا وړتیا لري چې له دوی سره ځینې تړونونه وشي. د روسي رسنیو په وینا د روسي د بهرنیو چارو په وزارت کې د اسیا د برخې یو مسول تیمومی بولیکوف ویل چې ماسکاو په کابل کې له سرپرست ادارې سره داسې روابط لري چې د پراختیا په حال کې دي. خغلی بولیکوف زیاته کړې چې روسیه د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې له طالبانو سره اړیکې پراخوي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له طالبانو بیا بیا د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوله خو د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې په پرونی غونډه کې دا مسأله یاده نه شوه. اسوسییټډ پریس اژانس په غزه کې د روغتیایي مسؤلانو په وینا خبر ورکړی چې د فلسطینیانو تلفات تر 40 زره واوښتل. وروسته تر دې چې د اکتوبر په 1 حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه یې د وی تر هغه لري په توګه پیژني د اسرائیل دننه 200 تر ووژل او په لږونه کسان برمت کړل. اسرائیل پر غزه پراخ عملیات پیل کړل چې د ملګرو ملتونو په وینا د 13 یوولسونه په ترڅ کې د غزه نږدې 15 اتیا فیصد خلک خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. اسرائیل پرون هم په زرګونه فلسطینیانو ته خبر ورکړ چې خپل کورونو وځي چې عملیات کوي. اسرائیل وای تر هغه به دا جګړه د حماس پر ضد روانه وي چې دا وسلواله ډلې یو مخزپلی نه وي او خپل کسان د حماس له یرغمل کېدو نه وي خلاص کړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یو پریکړه تصویب کړې چې پکې په غزه تلنګ کې ملکیانو ته د سمدستي مرستو د رسولو غوښتنه شوې. په دې پریکړه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د وتر هغه ډلې په توګه پیژني د جګړې د درېدو په اړه څه نه دی ویل شوی. د امنیت شورا پرون یو غونډه کې وړاندې شوې پریکړه لیک ته په 15 غړو 14 موافقه رایه ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې استازیو دې پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه. تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرې کې د خوړو نړیوال پروګرام وايي په افغانستان کې لوګا د میلیونونو افغانانو ژوند ګواخي.
Currently an estimated 60
د اوس لپاره په افغانستان کې 14 میلیونه کسان نه پوهیږي چې بل وخت ډوډۍ به لکومه کوي.
د طالبانو حکومت لخوا د خپل سرو سزاګانو دوام ته اندېښنې او په چک کې ملي ماتم. دا ماتم د هغه بری دروسته اعلان شوی چې یو وسلوال په ډزو 4 تنه ووژل.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو سلګروي ساته زموږ پر ویب پاڼه هم ژوندۍ اوریدلای شي. ازادي رادیو .com زموږ آدرس. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روان ساړه ژمي پر مهال له لوګي سره مخ د میلیونونو افغانانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اړیکو مسؤل فلیپ ګروپ ازادي راډیو ته ویلي، په هیواد کې لوږه د میلیونونو افغانانو ژوند ګواښي. د خوړو نړیوال پروګرام د هم وایي چې اتسه کالی په افغانستان کې له 13 میلیونه بې وزلو سره مرسته کړې ده. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د ژمي له پیلېدو په افغانستان کې د لوږې له جدي بحران سره سم د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی دی چې 1 میلیون افغانان اړینو بشري مرستو ته په ځانګړي ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې 2023 کال په ختمېدو دی، په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اړیکو مسؤل فلیپ کروپوف ازادي راډیو ته وویل چې دوی روان کال په میلیونونو کسانو ته په افغانستان کې مرستې رسولي، خو خواران لا هم ډېر دي.
د اوس لپاره په افغانستان کې 14 میلیونه کسان نه پوهیږي چې بل وخت ډوډۍ به له کومه کوي، او سخت ژمی هم په ټول افغانستان کې پیل شوی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې د هند د مرستو مننه کړې. هند د 2022 کال له پیله د 6 کال تر سپتمبر میاشت پورې په افغانستان کې ډبلیو ایف پی ته 50,000 ټنه غنم ورکړل. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اړیکو مسؤل فلیپ کروپوف په دې بحراني وضعیت کې دا مرستې ډېرې مهمې وبللې.
د هند مرستې له ډبلیو ایف پی سره دا کومک وکړ چې سږ کال 1 میلیون کسانو ته او پروسږ کال 4.5 میلیونو کسانو ته خوراکي مواد ورکړي. د هند د غنمو 15 بستې په افغانستان کې په 5 ژرندو کې اوړه شوي، او دا اوړه په هغه کورنیو وویشل شول چې ډېرې بېوزله وي.
هند د بشري حقونو د شورا په غونډه کې چې د سپتمبر په 11مه په جنیوا کې وه، په یوه خبر پاڼه کې وویل چې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو د لېږد چارې بشپړې شوې. هند په ورته وخت کې افغانستان ته د 200 ټنه روغتیایي موادو او واکسین د مرستې خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر یا اوچا مسؤل رمیش راچا سنگم د دسمبر په 9مه ویلي وو چې د جنوري له میاشتې راوروسته تر اوسه په افغانستان کې د هغو بېوزلو شمېر 1 میلیون تنه نور زیات شوی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، چې له دې سره د دې خوارانو شمیر اوس 9.5 میلیونو ته رسیږي. په افغانستان کې بېوزلي په تیرو څه باندې 2 کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي زیاته شوې ده. پخوا به تر ډېره له افغانانو سره بهرنیانو مرستې کولې، خو اوس دا مرستې کمې شوې دي، یوازې تر بشري حدودو پورې محدودې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو حکومت په هونه وزارت وایي په دیني مدرسو کې د هر عمر نجونی زده کړې کولای شي. که څه هم دې پرېکړې بیلابیل خبرګونونه راپورته کړي دي، خو د پنځشنبې په ورځ اسوشیټډ پریس خبری اژانس سره په مرکه کې د طالبانو حکومت د پهونه وزارت وایي منصور احمد ویلي چې طالبانو تر واک لاندې مدرسو کې د نجونو د عمر په اړه هیڅ محدودیت نشته. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د یوناما مشر روزا اوتن بایوا د امنیت شورا په غونډه کې خبریالانو ته وویل دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې نجونې په دیني مدرسو کې زده کړې کولای شي. هاخوا فعالان وایي نجونې باید د دیني زده کړو تر څنګ عصري زده کړو ته هم لاسرسی ولري. تفصیل په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړو د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو د نه لاسرسي په اړه د دغه سازمان تر اندېښنو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په دغو مدرسو کې د هر عمر نجونې زده کړې کولای شي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د پنځشنبې په ورځ په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویاند منصور احمد له قوله لیکلي چې د طالبانو تر واک لاندې مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نشته. د هغه په وینا یوازینی شرط دا دی چې د مدرسو په ټولګیو کې د نجونو شاملېدل د هغوی د عمر له مخې تنظیم شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند زیاته کړې چې که د نجونو عمر د مدرسو له ټولګیو سره سمون ونه خوري او د ډېر زیات عمر وي اجازه نه ورکول کېږي. مدرسې هم د ښوونځیو په شان اصول لري. په لومړنیو ټولګیو کې د ډېرو عمر لرونکو نجونو شتون منع دی. د هغه په وینا خصوصي مدرسې د عمر محدودیت نه لري، او د بالغو مېرمنو په ګډون د هر عمر مېرمنې کولای شي چې په دې مدرسو کې زده کړې وکړي. تر دې یو ورځ مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتون بایوا د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې او بیا په یو خبری غونډه کې خبریالانو ته وویل چې دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې نجونې په دینی مدرسو کې زده کړې کولای شي، خو هغې زیاته کړه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې په یادو ښوونځیو کې د معاصرو مضامینو د تدریس لپاره معیاري نصاب شته که نه. د ملګرو ملتونو یاد چارواکي دا هم ویلي دا نه ده څرګنده چې په څومره شمېر نجونې به وکولای شي په دینی مدرسو کې زده کړې وکړي، خو یو شمېر هغه نجونې زده کوونکې چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښوونځیو کې له زده کړو راګرځول شوي دي وایي چې اوس مدرسو ته ځي.
قرار دادن مکتب در مقابل مدرسه کامل
ښوونځي او مدرسې د یو بل مخې ته ایښودل په بشپړه توګه نامناسب کار دی. دا د دې لامل ګرځي چې خلک دواړه ترمنځ فرق وکړي او په تضاد کې واقع شي. ښوونځي په خپل چوکاټ کې د منلو وړ دي او مدرسې د دینی زده کړې پکې کېږي، خپل ځان کې ارزښت لري. خو کله چې ښوونځي وتړل شي او مدرسې خلاصې دي، کولی شو چې د زده کړو لپاره مدرسې ته لاړ شو. په ورته وخت کې د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي ډېر اړین دی او موږ دواړه د اسلامي احکامو له مخې زده کړو ته اړتیا لرو.
په افغانستان کې د یو شمېر دینی مدرسو مسؤلین وایي چې دوی په خپلواکه توګه عمل نشي کولای او د طالبانو لخوا په مدرسو کې د تدریس په برخه کې لاسوهنې او محدودیتونه موجود دي. په کابل کې د یوې دینی مدرسې مسؤولې چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له راتګ وروسته په دې خاطر چې دوی د ښوونځي د جوړولو اجازه نه درلوده، نو دوی مدرسه جوړه کړه چې په کې له سلو څخه زیاتو نجونو زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره شوه.
موږ فکر کاوه چې یوه ښوونځی جوړه کړو ترڅو لږ تر لږه د تعلیم یوه برخه هم وساتو، ښه ده ترڅو تعلیم بهیر له منځه لاړ نه شي. له همدې امله مو یوه مدرسه جوړه کړه چې له 50 څخه تر 40 کلن پورې زده کوونکي، حتی زړې ښځې هم له موږ سره زده کړې کوي. خو زه باید ووایم چې په ټولیزه توګه ستونزې حل شوي نه دي. لاسوهنه موجوده ده، دوی یو لړ محدودیتونه وضع کوي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 60 مدرسې شته چې له ډلې یې 14.5 د طالبانو د حکومت په واک کې دي. نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې په دغو مدرسو کې څومره د نجونو لپاره دي او په کوم شمېر نجونې پکې زده کړې کوي. خو آیا مدرسې د نجونو لپاره د ښوونځي بدیل کیدای شي؟ د پوهنې فعال او خبریالې مرزی حفیظی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځوان نسل په بیلابیلو برخو کې عصري علومو ته اړتیا لري.
ما هیڅ وخت نظر منفی د مورد دین
یا مخ هیڅ کله د دین او د دینی زده کړو په اړه منفی نظر نه درلود. خو له بده مرغه ټولې مدرسې د دې لامل شوې چې افغانستان په ډیرو چارو کې وروسته پاتې شي، ځانمرګي برید کوونکي وروزل شي. د دې لامل شوی چې د پرمختګ او ترقی پر ځای پر وژنه فکر وشي. خدای دې وکړي چې هغه څه چې خدای او قرآن ویلي هغه تدریس شي. هغه څوک چې ورغلي له هغه لوري د افراطي تربیه کیږي او بیرته ترې راوځي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ هم راګرځولي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي او د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د اسلامي شریعت له مخې یوې تګلارې باندې کار کوي، خو د دو کلونو په تېرېدو سره لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. په همدې حال کې طالبانو د تېر کال په ډسمبر میاشت کې د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د هم جنس خوښونکو یا ال جی بی ټی د حقونو د ملاتړ سازمان روشنیا وایي په هرات کې د افغان فلم ادارې مدیر فریدون فکوري ته د طالبانو حکومت د پوځي محکمې د پریکړې په اړه اندېښمن دي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ فریدون فکوري د پیوند 64 مسؤول په افغانستان کې د هم جنس خوښونکو د حقونو ملاتړ او د روشنیا سازمان سره همکار. د نوموړي یو شمېر خپلوان هم دا خبر تاییدوي او وایي د فکوري وضعیت او هغه ته د سزا ورکولو د حکم په اړه اندېښمن دي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د همجنس خوښونکو د حقونو د ملاتړ سازمان روشنیا وایي د هغې حکم په اړه اندېښنه لري چې د دغه سازمان په وینا د طالبانو حکومت پوځي محکمه به په هرات کې د تیاتر او سینما یو مخکښ فریدون فکوري ته ورکړي. په هرات ولایت کې د افغان فلم ادارې او د تیاتر پخوانی مدیر فریدون فکوري شاوخوا 2 میاشتې مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا په یاد ولایت کې ونیول شو. د روشنیا سازمان د معلوماتو پر بنسټ چې مرکزي دفتر یې په امریکا کې دی، فریدون فکوري د پیوند 34 بنسټ چې په افغانستان کې د همجنس خوښونکو د حقونو د ملاتړ لومړنی بنسټ و، مسؤول او د دې سازمان یو همکار و. دغه سازمان وایي چې د دغې قضیې څارنوال د طالبانو حکومت له محکمې څخه د فریدون فکوري د اعدام لاس او پښې پرې کولو یا جلاوطنۍ غوښتنه کړې ده. د روشنیه سازمان مشر نعمت سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ هیله ده چې لطفاً فریدون فکوري ته سزا مو ورکوئ. دا له هغه لږکیو دی چې د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر ظلم پرې شوی. هغه داسې کس ده چې خپل بشري حقونو څخه یې په داسې یوه فضا او چاپیریال کې دفاع کړې چې حداقل ژوند وشکړی یا له افغانستانه بهر ولاړ شي.
دغه سازمان دغه شان زیاته کړه چې فریدون فکوري په 2022 کال کې په افغانستان کې د امجند خوښوونکو د اعتراضونو مشري هم په غاړه درلوده. په ورته وخت کې د فریدون فکوري یو شمېر خپلوان هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې نوموړی درې اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پوځي محکمې لخوا محاکمه شوی و، خو د دوی په ټکو د ځینو دلایلو له امله دغه حکم لا نه دی اعلان شوی. یو له دوی څخه د خپل هویت د نفشا کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی فکوري په زندان کې په بد وضعیت کې دی او تل شکنجه کېږي.
ښاغلی فکوري او پلسکونه نور چې په زندان کې دي او موږ ترې خبر نه یو ټول شکنجه کېږي، ځکه چې هغوی انساني کار کړی او غوښتل یې چې ښځه مور خورې زده کړې وکړي او هم جنس خوښوونکي خپل حقونه ترلاسه کړي. زموږ اندېښنې ډېرې دي، ځکه په دغو دوو میاشتو کې فکوري صاحب جزا ویني او خدای مه کړه که دا بله جزا وویني یا حبس ورکړل شي، دا ټولو ته د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه محکمه شوې خو محکمې تر اوسه حکم نه دی صادر کړی.
فریدون فکوری در روان کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا لنیول کېدو مخکې په هرات ولایت کې د افغان فلم مدیر و او په خوا یې په یاد ولایت کې د تیاتر د مدیر په توګه هم کار کړی دی. د روشنیه سازمان په وینا فکوری له 500 ورځو څخه د طالبانو په بند کې دی. په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د والی ویان نثار احمد الیاس، د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقی، د طالبانو د استخباراتو د ادارې ویان خلیل همراز او د طالبانو ویان زبیع الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. تر دې مخکې د فریدون فکوري خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې نوموړی د افغان نجونو د زده کړې د حق غوښتلو په تور نیول شوی دی، خو لا څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت محکمه به د فریدون فکوري د برخلیک په اړه څه پرېکړه وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن په چک جمهوریت کې ملي ماتم دی. دا ماتم د پنځشنبې ورځې په خاطر دی چې یو سوال د دریو بهرنیو په ګډون 4 لسټنه په پلازمینې پراګ کې ووژل. تر دې پیښې وروسته پولیسو د پراګ ښار په عامه ځایونو کې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
چک پولیس لا هم د پراګ په زړه کې د چارلس پانتون د هنرونو په پوهنځي کې د پنځشنبې د پیښې څېړنه کوي چې ولې یو محصل 4 لسټنه ووژل او 25 تنه نور ټپیان کړل. چارلس پانتون 1855 کال مخکې تأسیس شوی دی او د هنرونو پوهنځی یو له پخوانیو پوهنځیو څخه دی. تر اوسه له څېړنو څرګنده شوې ده چې برید کوونکی په چارلس پانتون کې د فلسفې د څانګې محصل و چې د برید په سهار یې خپل پلار د پراګ په لویدیځ کې د هوسټون په ښارګوټي کې وژلی و، او پر دې سړي دا شک هم شوی دی چې تر دې پیښې اونۍ مخکې یو سړی له خپلې 2 میاشتنۍ لور سره د پراګ په لمنو کې وژلی و. په پراګ کې د پولیسو یو مشر پیتر ماتیتسک وایي چې برید کوونکي په بالکونی کې هغه مهال خپل ځان وویشت چې کله پولیس ودانۍ ته نږدې شول. په لومړنیو راپورونو کې برید کوونکی 24 کلن محصل داوید کوزاک یاد شوی دی. چارواکي وایي چې 14 تنه د هنرونو په پوهنځي کې د ډزو پر مهال ووژل شول، یوه تن وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. په وژل شویو کې 3 تنه بهرنیان دي، 2 د متحد عربي اماراتو او 1 د هالنډ دی. چارواکي اندېښنه څرګندوي چې شاید د تلفاتو شمېر لوړ شي. په ټپیانو کې د 12 کسانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی او روغتیایي مسؤولان وایي چې د یو تن وضعیت خطرناک دی. د چک د کورنیو چارو وزیر ویتراکوسان پرون وویل چې د ټولو وژل شویو هویت څرګند شوی دی، خو چارواکو تر دې دمه د دې کسانو نومونه له رسنیو سره نه دي شریک کړي. البته د موزیک انسټیټیوټ دا تایید کړې ده چې مشه لینکا حلف کوفا هم په وژل شویو کې ده. پولیس وایي چې دا برید کوونکی سم مسلح و، له ده سره د برید پر مهال 2 ټوپکه او 1 درنه وسله هم وه. په چک جمهوریت کې تر دې مخکې تر ټولو خونړۍ پیښه 8 کاله مخکې د چک په جنوب ختیځ ښار اوهراس کې بروت کې شوې وه چې وطن 8 کسان وشل او بیا یې ځان وشه.
له خبرونو ور اخوا
پیاله ویلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه مطالب خپاره کړي دي چې د زنیو لنډیز په یوه
په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد له ستونزو سره مخامخ دی، طالبان هلې ځلې کوي چې په یوازې ډول د هیواد اقتصاد سنبال کړي. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د لیکنې سرلیک دی. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي، د طالبانو د واک ته رسیدو تر 2 کلونو زیات وخت وسی، په نړۍ کې د دوی منځوي حکومت هڅه کوي چې که بشپړ نه وي نو څه ناڅه په ځان بسیا شي. ورځپاڼې په دې لړ کې د ځینو پروژو یادونه کړې چې طالبانو پیل کړي او یا د پخواني حکومت له وخته دوی ته ورپاتې شوي دي. خو د عامو افغانانو اقتصادي شرایط مخ په خرابېدو دي. د هغو افغانانو چې بشري مرستو ته اړتیا لري شمیر له 2021 څخه تر اوسه پورې شاوخوا 8% زیات شوی دی او اوس د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان په درو کې 2% نفوس په بهرنیو مرستو متکی دی. له بلې خوا د افغانستان مهم سوداګری شریک پاکستان د کابل له واکمنانو مایوسه شوی او غواړي چې له افغانستان سره اقتصادي اړیکې د سیاسي هدفونو په خاطر قرباني کړي. واشنگتن پوسټ په دې اړه چې طالبان غواړي په ځان بسیا شي د یو افغان اقتصاد پوه عمر جویا نظر پوښتلی. هغه ورته ویلي چې په ځان بسیاینه معنا نه لري، مګر دا چې طالبان اقتصادي وده زیاته کړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، بېوزلي کمه او د داسې ژوند امکان برابر کړي چې د خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کولی شي. ورځپاڼې د امودریا په حوزه کې د تیلو د استخراج لپاره د طالبانو اقداماتو ته اشاره کړې او لیکلي چې دوی غواړي د لا ډیرو تیلو په استخراج عواید زیات کړي او د دې ترڅنګ هڅه کوي چې د افغانستان ستره شتمني یعنی لیتیم او نور کانونه استخراج کړي چې د امریکا د دفاع وزارت له اټکل سره سم شاوخوا 1 تریلیون ډالر ارزښت لري. طالب چارواکی وایي چې سږکال یې د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت و قانونه په قرارداد ورکړي دي. واشنگتن پوسټ لیکي ډېر وخت اړتیا ده چې په پراخه پیمانه قانونه استخراج شي او له بلې خوا زیربنا ورته پکار ده. ګلف ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې په ماشوم د میندو د مړینو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنی په پایل کې د خوست یوې شزي یادونه شوه چې ل ډیر لوی ځای د ولایت په مرکز کې د بی پولي ډاکټرانو ل لوري جوړ شوی زیږنتوت تسي. هغه وایي چې ک په کور کې ماشوم زیږولې وای ممکن و چې دا یا ماشوم ل ژوند به برخي شوی وو. په دغه زیږنتوت کې د کال 60,000 ماشومان زیږي، خو باور دی چې تر دې ډیر نور ماشومان په کورونو کې دنیا ته راځي. په افغانستان کې د ناروی د کمیټې رئیس تیری واتردال وای د افغانستان په کلیوالي سیمو کې په هرو 100,000 زیږونو کې 15,000 میندې مري. دی وای چې ډیری میندې مخکې تر دې چې روغتون ته ورسول شي په لار له ژوند به برخې کیږي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
azadiradio.com کې مهم مطالب لوستو تر څنګ تاسو کولی شئ زموږ خبرونه هم سلیروي ساعت واوري. آزادی رادیو وپاړه ساسي خدمت کې دا کولای شي هر محل زموږ خبرونه هلته په ژوندۍ بڼه واوري. تر څنګ د آزادی رادیو ځینې خبرونه اوس زموږ په ټولنیزو رسنیو هم په ویډیو شکل باندې خبري کې کولای شي چې هلته هم وګوري. زموږ فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب ساسي په چینل کې په وپاړه کې هم زموږ ځینې ویډیو خبرونه ځای پر ځای دي چې تر لیوالتیا لري چې خبرونه واوري او البته په ویډیو شکل باندې وګوري. راپورونه هم پکې شته کولای شي زموږ وپاړه ته سر ورخاره کړي او دا مطالب د لوستو او اوریدو ترڅنګ په ویډیو شکل باندې هم وګوري. او د خبرونه وروستۍ راپور دا چې په غزنی کې یو شمېر معلولې مېرمنې وایي د کارونو د نشتوالي له امله اقتصادي، کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې د کار زمينه ورته برابر شي. دا چې کومې ستونزې دي او په څه ډول وسره دوی لاس او ګریوان دي تفصیلي په دې راپور کې واوري.
پنځویشت کلنه فاطمه هره ورځ ماسپښین یوه بجه د غزنی ښار سهیل لور ته د معلولو ماشومانو لیسې ته په یو کرایي موټر کې راځي. دا پنځه کلنه وچ پولیو ناروغۍ ځپلې او د دواړو پښو سیکې ورڅخه اخیستی دی. دا د ښوونیز کال په وروستۍ ورځ ګونګیانو او نابینایانو ته د لاس په اشاره د نمونهیي درس ورکولو په مخه د لکڼو په مرسته د سپینې تدریسي تختې مخ ته ولاړه ده. د دې لیسې د ښوونیز کال په وروستۍ ورځ شاګردان د دې لپاره راټول سوي چې له استاد فاطمې څخه د ژمي په رخصتیو کې د ښې مطالعې د کال وروستی درس ترلاسه کړي. فاطمه له هغه ښځینه استادانو څخه یوه ده چې په دې لیسه کې څلور کاله د حق الزحمې د استادې په صفت دنده ترسره کړې. فاطمې له غزني پوهنتون څخه په حقوقو پوهنځي کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي، خو تر څنګ یې د ګونګیانو له اشاروي ژبې او د نابینایانو له بریل خط سره هم اشنایي لري. دا وایي کله چې له پوهنتون څخه فارغه سوم موخه مې دا وه چې په ټولنه کې د معلولې طبقې خدمت وکړم چې دا د نن یې ثمره وینم.
کله چې زه له پوهنتون څخه فارغه شوم یوازینۍ موخه مې دا وه چې درس ووایم، تحصیل وکړم، چې د معلولینو لپاره البته که هغه نابینایان یا ګونګیان او یا هغه کسان چې زما په ډول فزیکي معلولیت لري، نو موخه مې دا وه چې زه معلولینو ته خدمت وکړم.
هدف مې بود که ما خدمت کړم معلولین.
دا زیاتوي هر څوک چې معلولیت لري معلومه خبره ده چې له ستونزو سره به لاس او ګریوان وي. زه چې دې ځای ته رسېدلی یم د خلکو خبرې مې پر سر وړې دي، خو خپل همت مې له لاسه نه دی ورکړی. دا زما د هلو ځلو پایله ده. پوهیږئ چې په اوسنیو شرایطو کې د روغو کسانو لپاره ژوند او کار ستونزمن دی. معلول خو پر ځای پرېږده، خو د هغې مننه چې زما لاسنیوی یې کړی.
په لومړي سر کې له خپلې کورنۍ څخه مننه کوم، ځکه تر کومه ځایه چې زه رسېدلی یم دا د هغوی تشویق او مرسته ده. او په دوهم قدم کې بیا د ملګرو او همزولو مننه کوم چې په اوسنیو شرایطو کې زما لاسنیوی او مرسته وکړه، او ډېره مننه ورڅخه کوم چې ماته یې همت راکړ.
فاطمه په نورو معلولو ښځو هم غږ کوي چې معلولیت محدودیت نه، بلکې دا به ستاسو په همت پورې اړه ولري چې څنګه کولی سئ چې د راتلونکي لپاره لوړې موخې وټاکئ، تعلیم او تحصیل وکړئ. په دې سره به ستاسو ژوند د یو سالم کس په شان له ستونزو لرې وي. ما سختۍ وګاللې، خو ژوند مې جوړ کړ. فاطمه د خپلې لوړې حوصلې او په کار د بوختیا ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې په غزنی کې یو شمېر معلولې مېرمنې وایي د کارونو د نشتوالي له امله اقتصادي، کورنیو، ټولنیزو او هر اړخیزو ستونزو په مخه اخیستې دي. دی د طالبانو له حکومت او مرستندویو ټولنو څخه معلولو ښځو ته د کار د زمینې برابرولو غوښتنه کوي. خو د غزنی ګڼې نورې مېرمنې بیا وایي په لومړي سر کې د معلولې مېرمنې په ځینو کارونو لاس پورې کړي، خو تر څنګ دې د طالبانو حکومت او مرستندویو ټولنې هم د مرستې لاس ور غوښت کړي. د ښځو فعاله ښاپیرۍ د دولتونو او موسسو دنده ګڼي چې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي.
ښځینه ته په مجبور کې که هغه ښځینه معلولیت ولري یا ونه لري، دا د دولت او د مرستندویو موسساتو یا ټولنو وظیفه ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په افغانستان کې د ښځو په ځانګړې توګه د معلولو ښځو د کار په اړه ښکاره نظر نه لري، خو ځینې وخت یې په خپلو څرګندونو کې ویلي کله چې زمینه برابره سي دوی به ټولو ته کار برابر کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره حال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422111415.
شمیره بیا تکرارو: 00422111415.